وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې او راي چې په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابر شوی دی. څه باندې درش کسان په هرات کې په کرونا ناروغي تازه اخته شوی دی. هغه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خوا وغوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس د مخنیوي چارې چټکې شي. په هند کې هم 1.5 میلیونه کسان قرنطین شوي د 21 ورځو لپاره. دا مو مهمې موضوعګانې دي. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان جمهور رئیس د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه طالبان ژوندي نیولې دي. د جرمني آژانس خبر ورکوي برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. او د بی پولی خبر اعلانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخ خپل دفترونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. د دغه ټلیفوني جلا جلا مکالمو پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی چې د سارک سازمان لغړی او د سیمې له نورو هیوادو سره په ګډه د کرونا وایرس د مخنیوي پر ضد مبارزه وکړي. دا خبره د ارګ مانی په یو مطبوعاتي بیان کې خپور شوی. په بل ټلیفوني مکالمه کې بیا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف کرونا یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې پکار دي. د ارګ مانی د اعلامیې له مخې ښاغلی محمدوف له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستو ژمنه هم وکړه. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم کرونا یو جدي ګواښ وباله او ویل چې د دې تهدید سربیره د لاجوارد لار پرانیستي پریخي چې له دې لارې د افغانستان تجارتي مالونه اروپا ته انتقال شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د سېشنبې تر ماښامه د نړۍ په 104 نوي هیوادو کې نږدې 380,000 کسان د کرونا په ناروغي اخته شوي چې د څه باندې 14,200 کسانو ژوند یې اخیستی. په کندهار کې امنیتي چارواکي د لسګونه طالبانو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي امنیه قمندان څارمن حمیدالله اتل ازادي راډیو ته وویل
موږ په ګډه باندې تقریبا 200 کسه نیم سل کسه آماده کړل. د شپې په 2 بجې مو د بیدک په سیمه کې د اډې په غره کې د بیدک په سیمه کې یو کلی و. نو چاپه مو پر وله پیاده خلک مو شاوخوا پر وګرځول. دغه په مطابق باندې څه کسانو دښمن دلته مړم سوله چې مقامات یې وکړلی او دغه مو ژوندي ونیوله.
د ښاغلي اتل په وینا له دې طالبانو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې همداراز موټرسایکلونه نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې د فبروري په 19 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي دي. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1500 پوځیان شته چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. د جرمنی لاټکل سره سم د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام څخه که اوس د بهرنیو سلاکارانو شمیر 1300 کې کم شي بیا هم دغه پروګرام مخته تلای شي. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالی کې پرون طالبانو د ولسوالی پر ودانې برید وکړ چې له یوې سخت جګړې وروسته لس طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي یا ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکو تیره شپه ناوخته وویل طالبان د افغان ځواکونو له سخت ځوابي برید سره مخ شوي. د لوګر د والی ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
وستوالو د برکی برک ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې 8 تنه طالب وسلوال ټپیان شوي او 2 تنه وژل شوي دي.
دا جګړه چې پرون سهار 8 بجې پیل شوې وه د غرمې تر 3 بجو دوام وکړ. د ویپولی خبرلانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبرلان په کرونا ویروس اخته شوي. د ویپولی خبرلانو د آسیا پاسفیک د برخې مدیر دانیل باسټیرت پرون په یوې اعلامیه کې وویل د راپور ورکولو پر مهال په کرونا د دې خبرلانو په اخته کېدو سترګې نشي پټېدلی. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې د پاکستان د ایچ ډي 44 تلویزیون دوو خبرلانو او د اپتک تلویزیون د یو خبریال د مثبت کرونا خبرونه خپاره شول. د خبریالان په لاهور کې دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان د لږ تر لږه 30 کډوال کارګر تیره اونۍ د زهري مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ازادي راډیو ترکمني څانګې راپور ورکړی چې د ترکمنستان 30 تنه په ترکیه کې دغو مشروباتو وژلي چې په غیر قانوني ډول پلورل شوي وو. د دوی اکثر مړي په استانبول کې خاورو ته سپارل شوي. د دې کسانو خپل خپلوان د کرونا ویروس له امله د نړیوالو الوتنو د ممانعت په خاطر ونه توانېدل چې ترکیه ته سفر وکړي او جسدونه خپل هیواد ته انتقال کړي. د استانبول پولیس وایي لږ تر لږه 11 تنه د غیر قانوني مشروباتو د پلورلو په تور نیول شوي. او د ایتالیا صدر اعظم وویل د هغو کسانو جریمه یې لوړه کړې ده چې قرنطین نه مراعتوي. د جوزف کونتي په خبره هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووځي له 400 تر 3000 یورو به جریمه شي. پخوا دغه جریمه شاوخوا 200 یورو ټاکل شوې وه. په ایتالیا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په کرونا اخته شوي چې شمېر یې 9000 ته رسېدلی. او دې ناروغۍ له امله په ایتالیا کې تر 6800 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی و. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي باندې د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شو. اخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خواوو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کرونا وایرس د مخنیوي چارې چټکې شي.
All sides need to reduce violence so that we can stay focused.
ټول لوري باید شخړې راکمې کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایرس خپرېدو مخنیوي وشي.
دا هم اوري چې په هند کې 1.5 میلیونه انسانان د کرونا وایرس په خاطر قرنطین شوي دي 28 ورځې لپاره.
هندستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے
د هندستان د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د دوستانو د خوندې ټوپ لپاره د کورونو پر وترو بشپړ بندیز لګول شوی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. دا چې افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې خلک څه اندېښنې لري او په دې اړه تفسیر او تحلیلونه څه دي په دې اړه هم تاسو ته معلومات درکو. یام سلام سهار مو بخیر. رازول لمړی مطلب ته. په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شو. اخوا په دغه یواد کې د بارنوي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو لورو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس په مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هرات کې د سیشن بی پورس د کرونا د 2.5 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 4 کسانو ته ورسید. د هرات د عامې روغتیا ریاست پرون خبر ورکړ چې دغه 2.5 تنه نور په دې ولایت کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د جګړې ټول لورې شخړې راکمې کړي.
It's something that affects the entire world.
زه غواړم چې د کووید 19 د کورونا وایروس په اړه وشخېشم. دا د ټول نړۍ لپاره مهمه ده. هغه شاید چې ټول نړۍ یې اغېزمنه کړې ده. د ائتلاف ځواکونه او افغان ځواکونه به هم اغېزمن کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایروس خپرېدو مخنیوي وشي چې دا کار په یو عادي حالت کې هم ګران نه دی. که شخړې وي دا هڅې تقریبا ممکنه نه دي. ټول لوري باید شخړې راکمې کړي تر څو پر دې تمرکز وشي چې زموږ د ځواکونو په منځ کې او د افغانستان د خلکو په منځ کې دا ویروس پسې خپور نه شي. جنرال میلر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره په یوه ګډ ویډیو کانفرنس کې پرون په داسې وخت کې دا خبرې وکړې چې د غوڅ ماتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې په کرونا ویروس د خپلو څلورو پوځیانو د اخته کېدو خبر ورکړ. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د اوربند او اورکم غوښتنه رد کړې ده، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل که چېرته طالبان شخړې زیاتې کړي نو هغوی پوهېږي چې زموږ له عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال میلر زیاته کړه چې طالبان پوهېږي چې موږ د قانونو د دفاع حق لرو او دا حق لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو چې زموږ شریکان دي دفاع وکړو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان په کرونا ناروغۍ اخته شي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د کرونا ناروغي په اړه باندې مو راپور واورید. دا چې سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان له ټولو ښکېلو خواوو د جنګ غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 د ناروغي د مخنیوي لپاره د دوی او افغان پوځیانو او افغان چارواکو هڅې لا پسې ښې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز خبرداري ورکوي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې به د افغانستان د نفوس ډیره برخه په کرونا وایرس اخته شي. دغه وزیر وایي کومه محاسبه چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان د وړاندوینې پر مټ کړي د افغانستان 80% خلک به د کووید 19 په ناروغي اخته شي. د عامه روغتیا د وزیر په خبره له دغو احتمالي شمیرو څخه به په افغانستان کې 110,000 کسان د کرونا وایرس له امله مړه شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
که څه هم تر اوسه پورې په افغانستان کې په کرونا وایروس د 200 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی، خو دغه هیواد د عامه روغتیا وزیر وایي کومه محاسبه چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې پر مټ شوی تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به د افغانستان 80% خلک د کرونا پر وایروس اخته شي، چې دا شمېره د افغانستان د 2.5 میلیون نفوسو نه 25 میلیونه جوړوي. د عامه روغتیا وزارت د محاسبې لمخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې لمخې کړي پر کرونا وایروس د احتمالي 25 میلیونو اخته کسانو څخه به په 14 میلیونو کې د کرونا وایروس بېلابېلې نښې نښانې ولیدل شي. د دغه محاسبې لمخې 100,000 کسان به بستر کېدو ته اړتیا ولري. د عامه روغتیا د وزارت محاسبه ښیي چې ممکن کرونا په افغانستان کې د 110,000 کسانو د مړینې سبب شي. فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل که خلک روغتیایي سپارښتنې او خبرداری جدي وګڼي دغه شمېرې به کمې شي.
اما در صورتی که همکاری ما باشه
در صورتی که همکاری بیا و ټول د کرونا وایروس پر ضد یو ځای او یو لاس مبارزه وکړي او سپارښتنې په پام کې ونیسي، ان شاء الله دغه وړاندوینه ته به ونه رسیږو. د عامه روغتیا وزیر وایي دا چې خلک سپارښتنې او خبرداري په پام کې نه نیسي ممکن دغه وړاندوینې په واقعیت بدل شي.
خو که وزلوبه د خلکو راټولیدنې د ودونو مراسم محفلونو او د تفریح ځایونو ته د خلکو تګ جاری وي او یا دا چې ښاري بسونه ونه درول شي، صادقانه وایم چې دغه فکتورونه به موږ او تاسې دغې وړاندوینې ته بوزي.
د په هرات ولایت کې د کرونا وایروس د ډیرو پیښو سبتولو ته په اشاره وایي د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ د استراري غونډې لمخې په پام کې ده چې په هرات ولایت کې سر لسبانه د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه ولګول شي. تیره ورځ د عامه روغتیا د وزارت ویاند د روغتیایي خبرداریو پر وړاندې د ځینو بنسټونو پر سلیقایي چلند انتقاد کړی و، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي ټولو دولتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د کرونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په هدف د عامه روغتیا له وزارت سره همکاري وکړي.
وزارت صحت عامه همی تعهد داره.
د عامه روغتیا وزارت د اجمنه ورتیا لري چې موږ د ټولو کارونه همغږی کړی. موږ د روغتیا وزارت له ټولو فعالیتونو سره همکار یو.
د عامه روغتیا وزارت په داس حال کې پراتلونکو ونیو کې د کوید 19 ناروغي د زیاتوالي خبره کوي چې مخکې لدې په کابل کې د جرمني سفارت ویلي و چې په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له هغه شمیرونو سو برابر ډیر دی چې په رسمي توګه اعلان شوی دی. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ سپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په کونړ کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. روح الله انوري په دې اړه یو راپور را لېږلی.
په کونړ کې هغه یو شمیر کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي د خپل شکایت پورته کولو لپاره د مرکز اسدآباد په شهیدانو بڼ کې راټول شوي وایي د وژل شوو کسانو معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. د میر احمد خان او د ډګروال حبیب الله زامن په هلمند کې وژل شوي وایي
زما زوی صفات الله په 1993 کې د هلمند په ولایت کې په جریان د وظیفه کې په شهادت رسېدلې د وطن د دشمنانو د لاسه، او زه خو نو پول الرم او نه پټی الرم، صرف یو کور الرم په دم کې دي. وختن همدار چې کوم حقوق شهید لري او دولت ته قایله شوی دی، باید په وخت زمان د هغې ورسو ته ورسوي چې تر څو هغې نا امید نه شي.
ځینې په هلمند کې شهید شوی دی صاحب، زه په دغه دغه کې یم. نه راته دولت کومک کړی دی او نه راته د کور را کړی دی صاحب، او د یو امخې ماش د میشتي اوس یو کال بعد راکې اغه هم کله بس زو او رازو او خپل حق اوسه پورې مونږ ته ځی چانه دا راکره.
د نور خلکو ترڅنګ په پارک کې څو تنه ماشومان هم ناستي چې د خپل حق خپلوان او عکسونه په لاسونو کې نیولې چې څوک په روانه جګړه کې وژل شوی. په دوی کې یو هم لس کلن شاهد الله دی چا چې د خپل مشر ورور په فوزي لباس کې وستلی عکس لاس کې نیولې وایي
دا کس مې د ورور دی شهید شوی دی او دا ډېر وخت کېږي چې ماش نه راکوي او دغسې ورچو سبا یې درکوو نه درکوو کال به یې درکوو دغسې بند دی ماش اوس زموږ نه دا غواړم چې زموږ ماشونه بند دی د ورور او دا څلور کال کېږي چې څوک نن راشي او سبا راشي او کال بعد راشي.
چارواکي هم مني چې په افغان ځواکونو کې د وژل شوو سرتیرو او افسرانو وارثینو ته پورا حقوق نه دی رسیدلی، خو دوی کوخخ کوي چې ورته د کورونو د پاره ځمکه پیدا او نور امتیازات هم ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دی چې نومرو د دوی عمده مشکل دی. همیشه کابل نه مکتوب راځي چې دوی ته نومره ورکړي، خو موږ دلته د یو بس یو خار د توضیح د نومرو لپاره نه لرو. دوی ته ځمکه توضیح کړو، څوک د چا حقوق نه شي پاړی. فلم که په یو کال کې د دوه حقوقو ورته ورکول کېږي، مغه کال کې د بودیجې د کمبود له کبله که په دې کال کې په نوبت کې ورته ونه رسېږي، د راتلونکي کال ته د دواړو کلو ورته ورکول.
په کونړ کې د وژل شوو سرتیرو خپلوان په داسې حال کې ورته د امتیازاتو د نه رسېدو شکایت کوي چې اوس هم هره ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په روانه جګړه کې په لسګونو ځوانان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لری واټان څخه د زده کړې بهیر ممکن روان لمریزي میاشتې عمل په لسمه پیل شي. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر به د ملي او یو شمېر نورو ټلویزیونونو له لارې په انلاین ډول پیلېږي. په ورته وخت کې د پوهنې د برخې یو شمېر متخصصین وایي په اضطراري حالاتو کې له هرې ممکنې وسیلې د زده کړو لپاره استفاده ګټور ګام دی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
له هغه وروسته چې خوندې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف دی وی میشته لپاره رخصت اعلان شو وست افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو لپاره د رسنی او لاره د آنلاین زده کړې د پیل خبره کوي د دې وزارت وایند نوریه نهزه د سې شمې پورز لا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل دغه بهیر ممکن د حمل میشته په لسمه نیټه پیل شي
یک تعدادی از رسانه‌های خصوصی افزون بر رسانه‌های دولتی با
دیوید دولتی تلویزیونونه ترڅنګ یو شمیر شخصي تلویزیونونه هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړي زموږ درسونه به په آنلاین بڼه د ملي تلویزیون لاري خبريږي د دې لپاره چې ملي تلویزیون په څلور د شولایتونو کې خپل څنګ لري او مونږ کولای شو لدی لاري خدمات وړاندې کړو
شبکه‌های محلی
اینا
ما
میتونیم
که
این خدمات را فراهم بکنیم. اغلب نسبت به طبیعی و طولانی زلوم مضمونون با لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې تدریس شي. د هغې په خبره د دغو مضمونونو تدریس به د اضطراري حالت دوام پورې ادامه ولري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په اضطراري حالاتو کې د دې ډول اقداماتو هرکلی کوي خو وایي چې په ولایتو کې خلک انټرنیټ او برېښنایي اسانتیاو ته لاسرسی نلری د دوی په خبره کې د خبرونه د رادیو لاري خبري شي اغیز به زیات وي د کابل ښار اوسیدونکو حمید او شریف
مکتب به د طریق آنلاین
مې دوی په آنلاین باندې امکان نلري خلک انټرنیټ او برېښنا ته لاسرسی نلري
یقدر دسترسی به انټرنیټ نه دره
او ډیر امکان نه پذیره ده چې دوی د آنلاین په شکل باندې افغانستان ټول خلکو ته د درسونه په آنلاین شکل د تلویزیون لاري وړاندې کی ځکه چې زیاتره کسان دي ته لاسرسی نه لري چې هغه د تلویزیون لاري نه درسونه وای لکه په ولایتو کې
له بل خوا د پوهنې وزارت پوخانی مین صدیق پتمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای په اضطراري حالاتو کې د زده کړې لپاره هر ډول امکانات څخه استفاده ګټور ګام دی
وسانه حالت چې په هواد کې راغلي دي دا زمنګ د خوخه حالت نه دي بلکې هغه حالت ته چې د مرض په اساس راغلي دي یو تهدید دی چې زمنګ حالت د استقرار ویلې شو د استقرار په حالت کې خدمات د استقرار د حالت سره برابرېږي او موږ د خپل امکاناتونه د مرض د مخنیوي لپاره استفاده کوو او هغه امکانات چې په لاس کې لرو باید دروست استعمال کوشي یو معاصره ګټه دی
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو وروسته ټول دولتي او غیر دولتي تعلیمي موسسې د 1999 کال د حمل میاشتې تر 30 نیټې پورې رخصت دي د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د خپل ماشومانو سره مرسته وکړي تر څو د خوندزیو د رخصتې له توانونو څخه کم اغیزمن شي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي
ازادي رادیو ته غوګیستوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری وای
یو شمیر نړیوالو رسنیو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې کمیدو ته پام کړی دی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلی د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لګډ کار څخه د ډډې په غبرګون کې د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساری اقدام دی دا اقدام په داسې حال کې سوی چې بېوزلي افغانستان د کورونا ویروس له تهدید سره هم مخامخ دی مقاله کې لیکل شوی چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پورې کړ چې لانجه نه حل کوي او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستو د کمولو اعلان وکړ پامپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ دوی په داسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې سفرونه محدود شوي دي ولسمشر غنی له پامپیو سره خبرې مثبتې او راغندې وبللې خو پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د پامپیو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت پامپیو له کابله د تک پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به له یو بل سره جوړ راسي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي د سې شنبې په ورځ ولسمشر غنی په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د عبدالله عبدالله ته د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکۍ ورکولو وړاندیز کړی خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري خو د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان ساپکو له قوله یې لیکلي چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 25% برخه پرې کوي د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاته 15 اویا فیصد مصارف نړیواله ټولنه ورکوي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې که څه هم پامپیو له افغانستان سره د مرستو د کمولو تهدید کړی، خو دا یې ویلي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 15 میلیونه ډالره مرسته ورکړي. د برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په توافق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوال لیکي مایک پامپیو ونه کړای سول په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبانو سره د سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوي چې له افغانستانه د 1 میلیارد ډالرو د مرستې قطع کولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له ننګونو سره مخامخ ده، چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو برخه وو. فاینانشل ټایمز لیکلي طالبانو په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړی او ښاغلی عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو نتایج نه مني چې په فبروري میاشت کې اعلان شول. د مقالې په پای کې راغلی د سولې د بهیر پر درېدلې وضعیت سربیره پامپیو ټینګار کړی چې امریکا به د 2021 کال تر جولای میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. وال سټریټ جورنال هم له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو د قطع کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاتې راغی چې افغان سیاسي سیالان پر جوړجاړي قانع کړي، پامپیو له افغانستان سره د مالی مرستو د قطع کولو اعلان وکړ. مقاله د افغان حکومتي چارواکو له قوله لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني اجرایي رئیس هغه غوښتنه رد کړه چې ګواکې دی د اجرایي صدر اعظم سي او مساوي قدرت دی ولري. مقاله یادونه کوي چې دوی اونۍ مخکې ټاکل سوی و طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي، خو د بندیانو د تبادلې په اړه لانجه رامنځته سوه. د مقالې په وینا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق هیلې زیاتې کړې وې چې تاوتریخوالی به کم سي، خو دا کار ونه سو. له هغه راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه، په تیرو درو اونیو کې لږ تر لږه 100 امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي.
ازادي رادیو ته خواږی است. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو په اړه مو راپور خو اورید، خو د سیمې په یو بل لوی واټ هند کې 1.5 میلیونه کسان د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر قرنطین شوي، 1 ورځ به د قرنطین هلته حاکم وي. احمد شیبر او نور جزئیات.
1.3 میلیارد هندیان د تیر شپې له ټولو صوبجو د 3 اونیو په مخه قرنطین شول. د هند سر اعظم نریندرا مودی پرون دغه اعلان وکړ او د خپل هیواد د ټولو خلکو یو غوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. دا د نړۍ په یو هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ستر قرنطین دی. سر اعظم مودی پرون ناوخته په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د نن شپې له 12 بجو وروسته دي د هند ټول خلک په خپلو کورونو کې ایسار شي او دا قرنطین به 1 ورځ دوام وکړي.
هندوستان کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے،
د هندوستان د خوندی ټوپ لپاره، ستاسو د خوندی ټوپ لپاره، ستاسو د دوستانو د خوندی ټوپ لپاره، نن له 12 بجو وروسته له کورونو پر وترو بشپړ بندیز لګول شوی دی. د زیاته کړه چې دا پریکړه د روغتیایي متخصصانو د لارښوونو له مخې کړې ده تر څو د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوی وشي. سټریاسن مودی بیا وویل که په دغو 1 ورځو کې اصول سم مراعت نه کړو، هیواد به مو 1 کال شاته پاتې شي او په دې ډول به ډېرې کورنۍ د تل لپاره تباه شي. نو د 1 ورځو لپاره له کورونو وتل هیر کړي. د هند سټریاسن بیا وویل چې حکومت 2 میلیارد ډالر د هند روغتیایي زیربنا لپاره ځانګړي کړي دي. د مودی دا اعلان د دې باعث شو چې پرون تر ناوخته ډېر هندیان د غذایي موادو د اخیستو لپاره تر ډیرو په بازارونو کې پاتې شي، خو مودی وویل چې د سودا اخیستلو پر مهال وارخطا نه شي او ایالتي دولتونه به د اړتیا وړ موادو په چمتووالي کې له خلکو سره همکاري کوي. د هند کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې بیا څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه، بانکونه او د تیلو ټانکونه به پرانیستي وي. هغه دولتي بنسټونه چې شاري خدمات وړاندې کوي هغه به هم عادي فعالیت کوي. صدر اعظم مودی تر اعلان پوری، یعنی تیر شپه تر ناوخته، په هند کې 508 تنه په کورونا ویروس اخته وو او د دې ناروغۍ تلفات 100 تنو ته رسیدل. سر اعظم مجیب وویل یوه وړه تېروتنه ښایي په دې حساسه مرحله کې چې کرونا ویروس خپور شوی دی هند د اور په شغلو کې ایسار کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار 3:30 بجې دی. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي لسګونه طالبان هغه وخت ونیول چې په سپین بولدک بیدک په کلي کې استیشن بنا وخت عملیات وکړل. جرمنی اژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي ځواکونه په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1500 پوځیان موظف دي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې پرون طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې له یوې سختې جګړې وروسته د لوګر د چارواکو په خبره لس طالب وسلوال وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکزی په پاریس کې ده دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبریالان په کرونا ویروس اخته شول. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان لک تر لګه 10 ادبا چې کارګر او کډوال وو تیرونی دغه مشروباتو د څخلو له امله مړ شوی دی چې ویل کیږي په زارو ککړو. او د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونتی د هغو کسانو جریمه لوړه کړه چې قرنطین نه مراتوي. د خبره هر څوک قرنطین له معقول دلیل پرته مرات نکړي او لکور ووزي له 400 یورو به تر آن 3000 یورو پورې جریمه شي. په خوا دغه جریمه 200 یورو ټاکل شوې وه. تاسو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. د پروګرام دوی منی مای پیلېږي. په دغه پروګرام کې هم تاسو ته راپورونه خبرو لاغې ډلې به د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته یو تفصیلي معلوماتي مطلب درواورو او بیا به ځینې نور مهم مطالب هم وي. یو سیاسي شنونکی او د ولسمشر غنی له یو کمپاینر نجیب آزاد سره مرکه ده. هغه په دې اړه چې حکومت باید څه وکړي چې د امریکا د مرستو د کمیدو خلا ډکه شي. خو لمړی رازو د کرونا یا کووید 19 د ناروغي په اړه معلوماتي مطلب. د کرونا وایرس یا کووید 19 په اړه څومره معلومات لري؟ څنګه کولای شي له دې وایرس او په دې ناروغي لخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په دې اړه باندې په اروپا کې د ناروغي د کنټرول مرکز په حواله صالح محمد صالح ځینې مهم معلومات راټول کړي چې په ګډه اورو.
د کووید 19 نښې څه دي؟ د کووید 19 په مثبته پیښه کې دغه ستونزې داخلي دي. تبه 80% وچ ټوخی 80% ستړیا 80% بلغم 30% تنفسي ستونزه 19% د ستوني درد 14% د عضلاتو درد 15% ونډه لري. د کووید 19 ځینې خوفیه نشي نسناستې 4% او خوګرځیدل 15% دي. د تازه اټکلونو لمخې په یو انسان کې کووید 19 له 15 تر 16 ورځو پورې راڅرګندېږي. بدن ته د یو وایرس لننوتلو او د لومړنیو نښو تر څرګندېدو پورې دورې ته د تفریخ دوره وایي. دغه دوره تر 14 ورځو هم وخت نیسي. د یوې تازه څېړنې له مخې غوره به وي که د کووید 19 د تفریح دورې ته لږ تر لږه 14 ورځې په پام کې ونیول سي. آیا ځینې کسان تر نورو ډېر په خطر کې دي؟ په ټوله کې د پاخه عمر لرونکي او هغه کسان چې ځینې نورې ناروغۍ لري لکه د وینې لوړ فشار، شکره، د زړه ناروغي، سخته تنفسي ناروغي او یا سرطان ولري د نورو سختو نښو له خطر سره مخامخ دي. آیا ماشومان په خطر کې دي؟ داسې ښکاري چې کووید 19 په ماشومانو کې لږ راڅرګندېږي او نښې خفیفې دي. په چین کې یو بشپړه څېړنه ښیي چې تر 13 کلنۍ کم عمر لرونکي یوازې 2% ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي چې له دې جملې یوازې په 3% کې د دې ناروغۍ شدید نښې ښکاره سوي دي. له هغو کسانو سره څه وکړو چې په کووید 19 سخته کسانو ته ورنږدې دي؟ په خپله سیمه کې روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړئ چې تاسو ته د نورو اقداماتو لارښوونه وکړي. که د کووید 19 نښې لري، سمدلاسه تر ټولو نږدې روغتیایي مرکز ته زنګ ووهئ او ووایاست چې په کرونا وایرس له یوه اخته کس سره په تماس کې وئ. آیا د کووید 19 ضد واکسین سته؟ د کووید 19 په ګډون د کرونا وایرسونو په وړاندې تر اوسه کوم واکسین نه دی جوړ سوی، ځکه نو د وایرس وقایه او مخنیوی خورا مهم دی. د دې وایرس په وړاندې د واکسین جوړېدل وخت نیسي. د درمل جوړولو څو شرکتونه پر همدې موضوع کار کوي. تر هغو چې واکسین جوړیږي او د استفادې وړ کیږي څو میاشتې او یا کال وخت نیسي، ځکه هر واکسین باید د خوندیتوب او اغیز له مخې په پراخه پیمانه وازمویل سي. که سږ کال مو د انفلونزا یا والګي ضد واکسین کړی وي، آیا له کووید 19 څخه په امن کې یو؟ انفلونزا او هغه وایرس چې د کووید 19 ناروغۍ سبب کیږي سره توپیر لري. د فصلي والګي ضد واکسین نسي کولی څوک له کووید 19 ناروغۍ څخه په امان کې وساتي. آیا له کورنیو حیواناتو او نورو څارویو سره تماس د کووید 19 سبب کیږي؟ د کرونا وایرس څو ډولونه کولی سي حیوانات هم ناروغ کړي او دا ناروغي بیا نورو حیواناتو او انسانانو ته ولېږدول سي. داسې شواهد نسته چې وښیي کورني حیوانات لکه سپي او پیشي یا پیشکه دي په انسانانو کې د میکروبي ناروغۍ خطر پیدا کړي. د لازم احتیاط لپاره په کار ده له حیواناتو سره د فزیکي تماس په صورت کې د روغتیا ساتنې اساسي ټکي په پام کې ونیول سي. د کرونا وایرس خپرېدل به څومره وخت روان وي؟ له بده مرغه دا اټکل ګران دی چې د کرونا وایرس خپرېدل به څومره وخت روان وي. موږ له یوه نیو وایرس سره لاس او ګریوان سوي یو، ځکه نو ډېر مسایل څرګند نه دي. د ساري په ډول مشخصه نه ده چې آیا د مځکې د کرې په شمالي برخه کې به د هوا له تودېدو سره د دې وایرس انتقال کم سي که څنګه. د فصلي والګي په برخه کې خو موضوع دغسې ده. په کووید 19 له اخته کېدو ځان څنګه وساتو؟ کرونا وایرس چې د کووید 19 ناروغۍ سبب کیږي د سترګو، پزې او خولې له لارې ستاسو بدن ته داخلیږي، ځکه نو مهمه ده تر هغو چې لاسونه مو ښه مینځلي نه وي مخ ته لاس مه وروړئ. تاسو ته لارښوونه کیږي چې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره لاسونه په صابون پریمینځئ. لاسونه په الکول لرونکو یا میکروب ضد مایعاتو یا نمجنو دستمالونو پاک کړئ. دغه راز لارښوونه درته کیږي له هغو کسانو سره چې په کووید 19 اخته دي یا د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل کیږي. یو متر یا تر دې زیاته فاصله ولرئ چې د تنفسي ذرو په واسطه دغه وایرس تاسو ته انتقال نسي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو یو راپورت چې د امریکا د مرستو د کمیدو د اعلان په غبرګون د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو په استناد جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. خو ښاغلی غنی وویل د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقض نه شي مذاکرې ته چمتو دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د سې شنبه په ورځ یوې تلویزیوني وینا پر مهال داسې وخت وکړي چې امریکا په مغه سهار وختي د $1 میلیارد د مرستې د کمیدو اعلان وکړ. علت دا ښودل شوی و چې ګواکې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې ناکامه شوي دي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې ل مایک پامپیو او عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. ښاغلی غنی ویل د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي ښاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر
ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپل قانون وړاندینې نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نه لرم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکرې ته چمتو دی. دی وایي د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول کابل ته راغی او لومړی یې له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړې، خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خوشی نه دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2021 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او د غشان په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نم تړه خبره هم شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپل پریکړه له سره غور کولی شي، خو ولسمشر غنی وایي چې د دغه مرستو کموالی بعد دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ، خو له دې فرصته ګټه وانخیستل شوه. د اعلامیه په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د سیال عبدالله عبدالله داسې حکومت او جوړښت غواړي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. خو ډاکټر عبدالله عبدالله بیا له مایک پومپیو سره لیدنه مثبته ګڼلې وه او له هغې مننه کړې وه چې د لانجې د حل لپاره یې خپله هڅه کړې وه، خو هغه ویلي وو چې له دغه فرصته ښه استفاده ونه شوه. بیا هم عبدالله عبدالله ویلي وو چې د خبرو لپاره چمتو دی. په همدې ارتباط مو د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپو د پانتون استاد او همدارنګه د ولسمشر اشرف غنی له یو مخکښ کمپاینر ښاغلي نجیب الله آزاد سره پرون خبرې وکړې. د وایي افغان حکومت باید د هغو مخکینیو چارواکو او ادارو میلیونونه ډالره مصارف بند کړي چې د دب خبره هیڅ ګټه خلکو ته نه رسیږي. هغه وویل چې په دې ډول باندې کولای شو د امریکا د مرستو د کمیدو خلاف یو ډول ډکه کړو، خو د دې خبره اصلي خبره دا ده چې افغان حکومت باید له امریکا سره سپینې خبرې وکړي او قناعت ورکړي چې له خپلې پرېکړې تیر شي. پام وکړئ دې مرکې ته.
د امریکا د اعلامیې ته کو ګورو، نو شخصا زما ذهن ته د متحده ایالاتونو هغه درې اعلامیې راځي چې په سپتمبر 2018 کې ټرمپ ادارې د پاکستان سره هغه 300 میلیونی مرستې کینسل کړې. دغه نو څلورم جنوري 2018 کې هم ټرمپ 900 میلیونه ډالر چې شاو سلکمې یو میلیارډ ډالر راځي په په نظامی برخه کې مرستې چې پاکستان سره کړې هغه هم وځنډولې. اما بیا بیرته ولیدل سول چې په جولای 2019 کې شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر هغه مرستې چې ځنډول شوې وې پاکستان ته بیرته ورکول شولې. راځو همدې بحث ته. بیل شکه چې نه بعد مرته د بون د کانفرنس یا بون اډرس ورته وایي د هغه وروسته په ډېر مواردو کې متحده ایالاتونو هڅه کړې ده چې د افغانستان په دوه په حکومتو باندې فشار نو وارد کړي. له بده مرغه افغانستان هغه کلنۍ کوم بودیجه چې دا شاوخوا شپږ میلیارده ډالر راځي چې په هغه کې سم نیمایي یا تر هغه یو څه ډېر پنځوس فیصده مرستې نړیوال کوي په هغه کې متحده ایالاتونو په سر کې دي، بیا د دې تر څنګ نړیوال بانک دی، آسیایي بانک دی، یعنی یو ډېر لویه برخه د افغانستان د حکومت د دولت چلونې ډېر لویه برخه د مرستې نړیوال کوي. دا اوس د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، د دې په نړیوال ډیپلوماسي پورې اړه لري، ځکه دغه یو میلیارډ ډالر کینسل شوي نه دي، سسپینډ شوي دي، دندول شوي دي. یعنی غور به پکې کېږي چې افغان حکومت څنګه وتوانېږي چې دوی ته دغه قناعت ورکړي، او قناعت به دوه اړخیز وي. دوه اړخیز په دې معنا چې متحده ایالاتونه په تېرو اتلس نولس کلونو کې د افغان دولت سره هغه ډول چې موږ د مرستو مسله ورته وایو لکه د پاکستان سره نور هېوادونه چې کوي، هغه څه نه ده، ځکه افغان حکومت یا افغان دولت یا افغان ولس نړیواله جګړه پر مخ بیایي. د متحده ایالاتونو ګټې په افغانستان کې دي، متحده ایالاتونو ادې دلته دي، د سیمې د جیو پالیټکس د پاره دي، یعنې ډېرې سپینې خبرې باید وشي، او دا په هېڅ معنا هم هغه ډول احسان نه دی. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان پر ډیپلوماسي پر اوس اړه لري.
ښاغلی غنی وویل چې ریاضتي اقدامات به وکړي، یعنی سیاسي اقتصادي پالیسۍ وضع کړي چې یا به مصارف کموي یا به مالیه زیاتوي. څه فکر کوئ دغه اقدام کومې برخې ډېرې اغېزمنې دي؟ دغه اقدامات کله تشریح کړئ.
هغه سیاسي اقدامات چې باید ترسره شي، یعنې ډېر پاتې مصارف کوم چې هغه باید ډېر وړاندې ترسره شي، ځکه ډېری داسې پخواني چارواکي دي چې هغه پنځه شپږ کاله مخکې له دندې ګوښه شوي دي یا متقاعد شوي دي یا په سیاسي لحاظ کور کېناستل شوي دي. هغه د هغو میاشتنۍ مصارف هم میلیونونه ډالر دي، د هغو دته متاسفانه اشتلاوي دي، اسي دي چې د دسترخوان پیسې دي او نه پوهېږم د کوم مصارف پیسې. په افغان حکومت کې دغسې چارواکي هم شته او دغسې پخواني چارواکي هم شته چې د هغو که موږ ټول تل راواخلو د میاشتې شاوخوا درې څلور سوه میلیونه ډالر یوازې دغو مصارف دي. نو ما تحلیل دا وایي چې ښاغلی ولسمشر باید په همدې باندې بېل دې که د مالي مصارف راشي، افغان ولس متاسفانه په اقتصادي لحاظ یعنې د غربت تر کچې باندې تر کچې ټیټ دی، یعنې اویاتیا فیصده ولس د افغانستان همداسې دی چې هغه کلنی عاید یې سل دوه سوه ډالر نشي کېدلی. نو هغه مصارف چې بېځایه مصارف دي، د پخواني چارواکو مصارف دي، بېځایه ادارې دي، داسې ادارې شته چې موازي ادارې دي، حکومتي ادارې دي، او په دوو برخو کې مصارف روان دي او نتایج هم نه ورکوي، یعنې هغه څه د توقع وړ نتیجه چې یوه اداره باید ورکړي هغه هم نشته. نو بې له دې که دغه مرستې وځنډول شي د متحده ایالاتونو لخوا ونه ځنډول شي، زه فکر کوم چې افغان حکومت ته په ځانګړي ډول ولسمشر ته په کار ده چې د هغه ادارو چې لګښت یې ډېر دی او هغه لاسته راوړل نه لري، او هغه چارواکي چې د دسترخوان او د نورو اصلاحاتو په نامه باندې د میلیونونه ډالر د میاشت اخلي، هغه باید وځنډول شي، بېخي له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه ښاغلی آزاد. ته وایي چې همدغه فشارونه باید د دې لامل شي چې ښاغلی غنی او عبدالله یعنی د مذاکرې میز ته سره کښېني او وګوري چې یو میلیارد ډالر تاوان خو ډېر زیات دی او بالاخره یو رقم سره جوړ راشي که څنګه؟
لبده مرغه د بل بنغه یو کلتور یو فرهنګ یو سیاسي فرهنګ د جوړ سوال دی چې خامخابه یو جوړجاړي تسرسیږي. زه فکر کوم چې بیر دې فشار نو هم ممکن دی جوړجاړي تسرسیږي، تر یو حد پورې خبرې هم سوي دي، اما دا چې د مقابل لوري تقاضا به د کلیرې وي د ولسمشر په وینا چې په مرکه کې نن مرکه وه، خپل وینا کې ویل چې د ښاغلي عبدالله غوښتنې داسې وي چې هغه د قانون اساسي قانون نقص مطلق یعنې دغه سیاسي شخص رامنځته کېدل، چې هغه یوازې او شخص یعنې د رئیس جمهور دپاره نه بلکې د افغان ولس دپاره د منلو وړ نه ده. اما په ټوله کې بې له دې یو میلیارډ ډالرو مرستو هم هغه سیاسي وضعیت اوس داسې دی چې ټول سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. دلته د سولې مسایل دي، دلته د نن یو د روغتیایي نړیوال سازمان چې کوم راپور خپور کړی، بیا د افغانستان د روغتیا وزارت چې په هغه باندې خپلې څرګندونې کړې دي، دا ډېره تشویش وړ دی. یعنې د غربت تر څنګ د سولې مسایل، جګړه، بیا د کورونا وایرس، دا ټول هغه مسایل دي چې سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. د دې یو میلیارډ ډالر واخ واتم زه فکر کوم په ډېر نږدې راتلونکي کې به ښاغلی ولسمشر او ډاکټر عبدالله یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي.
و موریدل چې د یو سیاسي کارپو او د پوهنتون سره هم دارنګه د ولسمشر غنی د کمپاین یو مخکښ غړي نجیب آزاد د امریکا د مرستو د کمیدو د خلا د ډکولو په اړه څه وړاندیزونه وکړل او څه وویل؟
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبان څه ډول له یوې تروریستي ډلې څخه چې هیڅ هیواد نه غوښتل تماس ورسره ونیسي له امریکا سره د مذاکراتو په یو مهم لوري بدل شول. په دې موضوع د ازادي راډیو مرکزي څانګې راپور لیکلی چې پښتو ژباړې ملالۍ بشیر کړي او دا راپور وړاندې کوي.
د 1990 لسیزې په وروستیو کلونو کې امریکایي شرکت یوناکل هڅه وکړه چې له طالبانو سره د ګازو د پایپ لاین توافق ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې امریکایانو د طالبانو له سخت دریځ رژیم سره د سوداګرۍ هڅه کړې وه. نړیوالې ټولنې دا رژیم په رسمیت نه پیژانده. په 1990 کال کې یوناکل حتی لوړ پوړي طالب غړي د امریکا ټیکساس ایالت ته بوتلل او ورسره د یو توافق هڅه یې وکړه. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا اوسنی استازي زلمی خلیلزاد په 1980 کال کې د پخوانی امریکایي ولسمشر رونالد ریګن د دورې پر مهال د دې هیواد په بهرنی چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه او په 1990 کال کې د دې شرکت سلاکار و. یوناکل شرکت اوس فعالیت نه کوي. خلیلزاد له طالبانو سره د ټیکساس په مرکزی ښار هیوستن کې ولیدل او په علني توګه یې هغه مهال د دې افراطي ډلې ملاتړ وکړ. د په 1990 کال کې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې ولیکل طالبان د امریکا پر ضد هغه سي اسلامي سختريزي نه عملي کوي لکه ایران چې کوي. دوی د سعودي غوندي دي. په 1990 کال کې د پایپ لاین په اړه مذاکرات هغه مهال ناکام شول چې القاعده شبکې په افریقا کې د امریکا پر دوه سفارتونو حمله وکړه. د اوسامه په مشرۍ دغه تروریستي ډلې له سودان افغانستان ته کډه وکړه او هلته یې له طالبانو سره خوندي ځایونه وموندل. نا ببره طالبان د امریکا له اقتصادي شریکانو څخه په نړیواله منفوره ډله بدل او د امریکا له اقتصادي بندیزونو او هوایي عملیاتو سره مخامخ شول. خو اوس له 19 کلونو خونړۍ جګړې وروسته طالبانو د امریکا د احتمالي ملګري په توګه یو ځل بیا خپل ځای موندلی دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 19 نیټه یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل بلل سوی دی. دا موافقه له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته یو مهالویش ټاکي او په بدل کې له طالبانو د امنیت په برخه او له افغان حکومت سره د سیاسي جوړجاړي په برخه کې د خبرو ژمنې غواړي. طالبانو تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي کړي. طالبانو ویلي د ښځو حقونه به خوندي وساتي خو یوازې هغه مهال چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سرغړونه نه وي. شنون کې وایي د دوی دا خبره په دې معنی ده چې ګواکې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو یو شمېر ترلاسه کړي حقونه به کم کړي. ډیری افغانان د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د مذاکراتو له لارې د یو حل ملاتړ کوي خو نه په هره بیه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم ورزو. هلمند ته د هلمند لوی جغرافیا کې بهرنی ځواکونه ووزی افغان سرتیری آیا د ولایت امنیت ساتلی شي؟ اوس چې امریکا او طالبان د سولې د توافق له مخې یو پر بل بریدونه نه کوي د افغان ځواکونو مسؤلین وایي په سرتیرو یې په بېساري ډول بریدونه ډیر شوي خو طالبان نه دي توانېدلی چې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دولتي سرچینې وایي په دې اوسنیو سختو بریدونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډیر شوي. دغه مسله چې د تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې زموږ همکار الیاس دایي څارلې په اړه نور حال له هلمند راکوي. ورپسې به یو دغه پروګرام ختمیږي او په کوختو نو موسیقي به هم در تخبره کو.
د طالبان او امریکای پلاوی ترمنځ د تیری فبروري میاشتې پر 19 نیټه د سولې داسې توافقنامه وسو چې یو پر بل به بریدونه نه کوي او د ورکم ترڅنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمينه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبان په بریدونه کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی وو نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لوی څپه ده. خو والی په ډاډو ویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لوی بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبیني دا و چې منګه کا وکولې شو په دغه لاس پنځه لاس ورځې کې د هیواد یو زینت خپل تصرف لاندې راول او بل اخر خو د دې تاسو ته په جوته معلوم شو چې زمنګ ملي او امنیتی دفاعي ځواکونو سرتیری بریدملان ساتمنان او همدارنګ زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په ښه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر ارتباط د ماتې سره مخ شو.
د روان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوي پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه، خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړه چې 2000 د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایي بریدونو کې مرګ ژوبله اړولې ده چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډلیزو بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمدزی وایي د دوی سره په دې ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري او امکان لري د طالبانو د بریدون له امله زموږ هوایي ملاتړ له سره پیل سي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانېدل یو بیا هم دې ته حاضر چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګا و چې هغه یو مرکز د امانګي و، هغه کې کوم داسې قوي کوم نظامي تجهیزات نه و چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایه کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال سو او د هلمند د وټو په اکله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه سوي ته قوي بیزونه سته.
احمد زیول کته هم د طالبانو سره د امریکایي پلاوی په توافق کې د اورکم پر مراد ټینګار سوري، خو کتون کې وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي، اما داسې ښکاري چې په شارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د طالبان په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو ترڅنګ شاوخوا 40000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او ګرغونو بوخت و، اوس اله 2000 ثابت وسلوال پوز چې پولیس او د عامه نظم ساتونکو کې شامل دي هر ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوان کل اردو کمانډان جنرال احمد زی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الوسید مخالفین د خوا څخه د غسل غوونه سوي ده او موږ شوس فعلاً هم په غو دفاعي حالت کې او مکمل دې ته منتظر چې لوړ مقامات د ملک په سطح باندې صحیح هدایت کوي موږ کامل یو خاص آماده ګیلو.
په هلمند کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې د طالبانو سره د سولې تر توافقنامې وروسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه ګروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چې د خپل هوایي ځواک او افغان ځکنیو سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږي کول. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دنیا ڈکالا غبارا بے لتا بپاتے ببی چمویم ببارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مالا دعا پریند چی ورک بشم افلارا مالا دعا پریند چی ورک بشم افلارا دژوندانه د سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا نوري راو خود تا پشمار د غوتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غوتو د اسمان ستوري راو خود مړمش جانا نا زما مړمش بیمار مړمش جانا نا زما مړمش بیمار مال دعا پر نتی چورک بشما فلارا مال دعا پر نتی چورک بشما فلارا تنیمو شپو پوی خطوا پایم ما تخافی رو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمینه رسم درو یک ازدارا یا سما دمینه رسم درو یک ازدارا مالتو آپری ندی چیو رکھ بشم آفلارا مالتو آپری ندی چیو رکھ بشم آفلارا سمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان